دا مشال رڈی دا محل په پیښور کې د سحر لس بجی دی په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او روهیل زدران درته هر کله وای په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننه او تبصره ترڅنګ ونی ز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم د خبرو ولومړی بعد د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت په کوټه کې جلسه کوي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او د القاعده شبکې دوه مهم مشر ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژل شوي. دا خبرونه تفصیل دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت ز تحریک تحریک په اترس کې په کوټه کې درې مجلسه کوي. د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لومړی جلسه د اکتوبر پر شپاړسمه په ګوجرانواله او دویمه جلسه د اکتوبر پر اتلسمه په کراچۍ ښار کې کړې وه. د پکوټه کې جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په جلسه کې ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټه ته رسیدلي دي. بلخوا د پښتون غورځنګ یو مشر موسن داوړ د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. موسن داوړ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې کې د ګډون لپاره روان بو. بلخوا د بلوچستان حکومت وايي د امنیتي ګواښونو له وجې باید پی ڈی ایم دا جلسه وځنډوي. د پاکستان تبارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وايي د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړی چې ګټه ترې پورته کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخې قریشی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان ولسی جرګې سپیکر رحمانی سره د ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې خوالي او له پرتشدد روپیو کې کموالي لپاره د بین الاقوامي مذاکراتو کامیابی ډیره زیاته ضروری ده. نوموړی ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تجارت او معیشت ته ودې ورکول لپاره ډیری مواقع موجود دي. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر او ولس کسی د پارلماني وفد اکتوبر پر درويشتمه له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مضبوطو خزیو شمیره له 300,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس سره 6,000 کسان مړ شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 8,200 نوي پیښې ثبت شوي او 9 کسان ترې مړ شوي دي. په هیواد کې له کورونا وایرسه د کورونا وایرس د فعال کیسونو شمیره له 300 اوختي، خو له کورونا وایرسه 300,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. د کابل ښار د دشت برج په سیمه کې یو خوني تعلیمي مرکز تصویر مپرونی ځانګړی برید کې لږ تر لږه 30 کسان وډل شوي. د کورونا چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ویل چې په برید کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي هم دي. د ویل مر ژوبل زیاتې دي شي. د برید زمواري د دشت لی منلی ده. طارق آرین په بیان کې ویلي چې یو کس ځان پوري 14 دن کې دوکې تړلی بل غوښتل یې د کوسر دانش په نوم یو خوني مرکز بنه کړی. آرین زیاتوي د کوسر دانش مرکز ساتونکو بریدګر په جندلې خبرېدګر ځان پوري تړلې 14 کو توکو ته 14 ورکړه. د کابل ښار لویدیس په دشتې برچي کې زیاتره هزاره شیاګان دي او په دغه مرکز کې لبړو زده کړو لپاره زده کوونکو ته روزنه او کورسونه خودل کیږي. فرانس پرس اجنس د ویني شاهد علي رضا په حواله وای زیاتره قربانیان د زده کوونکو دي. ملخوا د پاکستان بارونو چار وزارت په کابل کې بریټ په خلک غندلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لوړ پورې مشر ابو محسن المصري وژلې چې امریکا ته هم مطلوب وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 23 په ټوئیټر باندې لیکل المصري په غزنی ولایت کې په ځانګړي ځواکونو وژلې. ګومان کېږي المصري د القاعده وسلوالې ډلې دویم مهم مشر ګڼل کېدو. افغان ځواکونو د المصري د وژنې په اړه نور تفصیلات ندي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا ریاست کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره لوړاندې خپل رای وکاروله. په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشری ټاکنې کیږي. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې لوړاندې رای کارولي چې په دریو مهمو ریاستونو کې د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن پر ضد کمپاین پیلوي. د ولسمشری ټاکنو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ترامپ د نږدې 55 میلیون امریکایانو څخه یو دی چې لوړاندې د کورونا وایرس وبا له وجې په شخصي یا د پوسټ لاري رای ورکړي دي. کارپوهان اټکل کوي چې د ووټ اچولو شربه تاریخي وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. کډرونو کو څنګه خبرونه تاسو واوریدل او په خبرونو کې تاسو دا خبر هم واوریدل چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې جلسه کوي. دا د پی ڈی ایم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد دریمه جلسه ده. تر دې مخکې جمهوری غورځنګ د اکتوبر په 14 ګوجرواله او د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې جلسه کړې وي. د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، مریم نواز، یوسف رضا ګیلانی، امیر حیدر خان هوتی او نور جلسې لپاره جلسی کې ګډون لپاره کوټې ته رسیدلې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف په د ویډیو لیک لاري جلسې ته وینا کوي. په کوټه ښار کې د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
وای کوچ ته دراتک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالي مشري میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسری ته په خپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشره میرمن مریم نواز و فوج ته په اشاره وای کده دوه یا کسانو په سیاست کې لاسوهنه مجبور منو او کته غواړي چې مجدا ومنو چې دولت د وټ په چاپه حکومت د دوی په مرزي راسي او لارسي، او کته داس فکر کوي کده شکردار والا ججان دي په کوم کې قاضي فایزي سا او جسټس عزیز صدیقی شامل دي، او تاسو دا غو په ضد ریفرنس جوړ کړی چې تاسو کامیاب شي خو موږ به کله هم د دې و تاسو ته اجازه در نه کړو. بل په لوته د پی ډی ایم مشر او د جمعیت الاسلام قائد مولانا فضل الرحمن و کوټ ته را رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبرالان ته په خپل وینا کې ویل دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز اساد فیصلې ورسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د وسنی حکومت قانوني او اخلاقی جواز ته چاغې دي نور پر خپل چوکي او پات سي
کیا حق پونچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب پر وزیر فائز اسے کوئی اخلاقی
جواز جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای چې د جمعې د ورځې د پریکړې ورسته ډاکټر عارف علی ته څاګ دی چې هغه دی د صدر مملکت پر چوکی پات سي. په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقی جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منځوري په کابینه کې ورکول شوی و. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود و. دا ټول په دې کې مجرمان دي او د دوی پر ملک باندې نور د پات کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ڈی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت کله هم وایز بختلاف ته د کرپشن یا درغلی لا وجه ان ار او نسی ور کولای. د خبره هغه 13 ورځ په اسلام آباد کې خبريانو ته کړه او ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا مقصد
پاکستان د سائنس او ٹیکنالوجی مرکزی وزیر فواد چودھری وای پی ڈی ایم چې کوم تحریک چلوي داغه مقصد په مقدمو سودا کول دی. داغه مقصد دا دی چې کوم کې سونه دی هغه دی ختم سی او دوی دی ان ار او واخلي نو بیا به هیڅ نه وی. ډول د پی ڈی ایم د مشرانو و کوټ ته پراتک د حکومت له لوري سخت حفاظتي انتظامات سوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیس تر څنګ سردي عسكر هم ځای پر ځای کړل سوي دي. د دې سره سره د کوټ د ایوب سټیډیم یا لوبغالي په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټول ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بنرونه لګیدل دي. د دې ونور چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی 13 ورځ په کوټ کې ویلي وو چې د ترګري د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دی چې پی ڈی ایم د کوټ جلسه وځندوي. بل خواته د کوټ اډیشنل ډیپټی کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنت د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ تیر مازګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و شارته د را داخله دو څخه هغه وخت وګرځاوی کله چې هغه د اومینیشنل ګوند د مرستیال مشر امیر دروتی او میافت خاروسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه و کوټ ته راورسېدی. د پی ٹی ایم د ځای مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه لمخه د انتظامی له لوري پر موسین دا وړ و کوټ ته پر داخله دو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خو د کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و شاغلی دا ورته وای چې ستاسو د حفاظت په خاطر دا بندیز لګیدل دي. د غډول د موسین دا وړ سره په ایرپورټ کې د عامه نشل ګوند مشران امیر حیدر وتی او میا افتخار حسین هم تر شپې نه وخته پورې پاتو. خو د پیش په ضد د پی ٹی ایم کارکونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سړک باندې پر لات پیل شو. په دې ترڅ کې د ان پی صوبایي صدر اصغر خان سګزی او مشاورینو ته وویل چې دوی د چیف سیکرټري سره هم تماس نیولی دی. وروسته د پی ڈی ایم ځای مشرانو دغه پر لته هم وینا وکړه. خو د شپې نه وخته دغه پرلت ختم شو، ځکه چې د پی ټی ایم یو مشر زبیر آغا په وینا چې چارواکو موسین داوړ د ایرپورټ څخه په پټه ایستلی او ګمان دی چې بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاهوانی وایي چې پر موسین داوړ د درو میاشتو و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې بندیز لګېدلی دی، کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشتې په 9 نیټه لګېدلی و او اوس به دغه د اکتوبر په 9 نیټه ختمیږي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
یو شمیر د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې فعالې ګلال اسماعیل او د هغې د کورنۍ پر ضد روانه عدالتي زورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې د ولسي وګړو د برخه اخستو نړیواله اتحادیه یا ورلد الاینس فار سټیزن پارټیسپیشن، د تشدد ضد نړیواله اداره یا ورلد ارګنایزیشن اگینست ټارچر او نوري یو شمیر ادارې شامل دي. په بیان کې راغلي ګلال اسماعیل چې ځان یې په پاکستان کې خوندي نه احساسو، هیواد یې پریخي او وس یې مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون د لاندې په نخښه کیږي. بلخو د خبر پښتونخوا حکومت وای دا مسله د راتلونکي ګل پورس راپورته کوي. نور تفصيل د اسرار لمن پر رپورت کې اورو.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی، د اکتوبر په 23مه یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې ویلي دي هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي زورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمیر جرمونو او ترهګري مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشال ډو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. دا وایي د سپتمبر پر 1 د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لورو ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولې چې له 2014 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلې وي، خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاده دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
منګ ته یو خد د اف بی آر نه جماعت او جماعت خدای ته ملاو شو چې د تاسو د تیشو شپږو کالو چې کم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اگست دی. اوس پاګې کې چې کم دی نو بیا به موږ وکیلانو له پیسې ورکوو، وکیلان به نیسو او خبره به کوو چې یار وروره منګ خو نه سرکاري ملازمین په 2002 کې ما نوکری پرېښودې دا پینشن مې هم نه اخیستې، تاسو له انا نه اخلم. څنګه چې دی ګوره اف آی اے اف بی آر ټریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سیسو عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی هغه دی زموږ خلاف استعمالي ابیوز اف پاور دی، د اختیاراتو ناجایز استعمال دی، د انساني حقوقو پایمالي، د خپلاندې کول، د انسان چې څوک بغاګ نه کوي سر بډیټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 13 اکتوبر او وفاقي تحقیقاتي ادارې پر د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پر د یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خونو موړې وای په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشې شو. کړه د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغه ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وای د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړ کړل شوې چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکه کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی چې د اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی هم دی، وایي د ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسی په شنبه ورځ له مشال لیو سره په خبرو کې د ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلای. خو له هیچا سره به زیاتی نه کیږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغې هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالی اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړي په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی و. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وجنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی و چې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار وجل شوې فرشتې مومن د وجونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړي په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لدرک کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو هم نیوکې کولې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو ولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
مشال ریډیو ته تاسې غواګي. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل اند کمانډ سنټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې پر اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په دې وروستو ورځو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او گلگت بلتستان کې سب چوي دي. دوی خبرداري ورکړي کچري ولس د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملی نکړي نو ټول بند عملی کولی شي. نور تفصيل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې ورو.
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر چې د مرکزی حکومت لخوا د کورونا د سارنې اداره ده، خپل رپورت کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کورونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کورونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبر ده. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلگت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زموږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او دولس اموات شوي د کورونا نه، نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمده چې موږ خلکو احتیاط پریخي دي. لکه موږ دا وګڼل چې جی بس کورونا راغ او بس اوس ختمه شوه نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه، نو کورونا چې تزینه دا خو به وي دلته، خو موږ به خپل احتیاطونه او کوم اس او پیز دي اب فالو کوو نو الله به دې نه بچ کیږو. خو دا موږ منګه پریخل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کیسونو په خپل باندې طبي ماهرین وایي چې یو خوا ټولبند ختمېدو وروسته اولس په مکمله توګه احتیاط پریښودی دی، نو بلخوا موسم یخېدو له وجې هم لږ ډېر اثر غورځېدلی دی. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسر ډاکټر افتخار الدین زیاتوي چې دا امکان بالکل شته دی، کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلولی شي.
چونکه دا فلو والا وایرس دی، دا یو پیټرن دا چې ویټ کې یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډېر زیات دی، نو خو چې موسم یې خلا روان دی نو دا موږ مطلب دا یو ایکسپیکټیشن زمو بیا د دې چیر کې ویشي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي. نو خبره دا دی چې ارسه کولاو شو، د دې اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو، نو ته دومره ارسه کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ترانسفر د دې کیږي، نو په دې سکولز کې یا چې کوم ګیدرینګز کې انسایډ کوم ګیدرینګز دغه پای کې ترانسفر ډیز یاد کیږي، نو چې هر څه کولاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا د روان دي کیږي. بل بازي د ری انفیکشنز هم کې دي شي تک یو کس ته یو څه د دوباره ورته مو کې دي شي.
ان سی سی غونډه کې د صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 تر کو شوی وو، ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29% ته ختلې دي. دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 14 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 نه اوړېدلې ری، چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دي. دغه شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په خوست ولایت کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او مدني فعالانو د سولې په مخه اوربند غ کړی دی. دوی په یو غونډه کې ویل چې تر هغه سولې خبرو کې پرمختګ نشي کېدی تر څو چې اوربند ونشي. دوی له خلکو وغوښتل چې نور دی جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه دوی په هیڅ ځای کې هم په امن کې نه دي. نور تفصیل نجیب الله دوخیل راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په ولسی غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته په کتو وویل له اوربند پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غواړو، نو په طالبانو مې هم غږ دی، په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت توسی باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته او فکنامې ته چې طالبان ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دی غو دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کار خده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سولخه نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونه کې مخصوص پاتې نه شو، په جمعتونه کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دغه زمونږ ته سورونه دي راځي چې کنات ورکو په یو ټکر را سره ټول شو ته سپره به موږ داسې خاموش پاته وو.
قومي مشر حافظ الله جان ګربز وایي د خبرو اوږدېدل او د سولې ځنډېدل د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي.
دا چې خبرې اوږدې شي یا سولخه څوک ځنډوي دا خو موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه ده، ځکه موږ سولخه غواړي، آرام ژوند غواړي، افغانستان غواړي، آبادي غواړي، خپلواکي غواړي، خو باید په دې کې څوک داسې مشکلات ورنه ولي چې د خبرې اوږدې شي یا سولخه منځل وړه شي یا جنګي نه راډېر شي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا بوسنیا په میرال کیمپ کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان داسې ګڼ کډوال ورغلي چې وای دوی د بوسنیا نه کروشیا ته د اوړېدو پر وخت وهل شوي دي. په دغو کې د ګڼو پناه غوښتونکو پر بدنونو د وهلو نخې هم دي. په بوسنیا کې چارواکو ویلي چې په دې اړه معلومات کوي او د ژوبل کډوال یې په میرال کې د صحت مرکز ته لیږلي او هلته درملنه روانه ده. کډوال وای د کروشیا پولیسو ترې قیمتي سامانونه او پیسې هم اخستي، خو بلخوا د کروشیا چارواکو د دغه کډوالو د خبرو تردید کړي او وای چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د بلکان څنګه یو راپور له فرخند اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتن کړي چې د بوسنیا په یو ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرواشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکړي. دوی وایي د کرواشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوت ساکي د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوړېدو پر وخت کرواشیايي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزیت چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان سانګي سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډیر داسې کډوال ورغلل چې پرملا، پښو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپن او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل
مین پرابلم وذ کروشیا پولیس ایا ام ان شاء الله ګوینګ ټو
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو مشت اوروستا بیا زم زغختنه کوم چې وهل مکوي ډیر خلک جوبل شوی پسترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا سورځي غن خلک بیرته راشل شوی د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخاوني شي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشن.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکي محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواشیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیر کړی او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته ویل دی به بیا کوشش کوي چې د کرواشیا پر پوله واوړي.
Yes, inshallah I am going to after one week.
زبا یو ونی رښتوله ملګرو سره بیا زما د کرواشیا پولیس
دا کډوالو سره بد چلند کوي، له دوی نه پیسې، موبایل فونونه او نور سامانونه اخیستل شوي دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومانو هم وهل کړي دي. دا پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لویه مسله ده.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سرای د کرویجیا پولی اوړېدو هڅه کړې، خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لا نه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه ته د کرویشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل، په دغو کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی، هغه زیات زخمونه لري او نور معمولی ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر یوویشتمه په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشر نیکولابه ازادي اروپا راډیو ته ویلي، دغه پناهغښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بېرحمۍ وهل شوي. د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي، په کرویشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناهغښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی، خو تر اوسه پر دغه پوله د کرویشیایي پولیسو د روي په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرویشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ دغه تورونه رد کړي چې ګینې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرویشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي، خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
که زموږ غوته ست د مشال اړې خبرونه ته غوږی لږمن سره سم وزرته د مشال ته رانه لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو د چهارشنبه په ورځ نیخ پني غوړېدلو، نن درته په تکراری بڼه در خبرو. راځي چې د مشال ته رانه لاندې بحث ته غوښو.
د مشال ترنه لاندې
کله موږ کو د مشال ته رانه لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازین کله موږ کو درنو اردن کو د مشال ترنه لاندې بحث کینن په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو تحریک او پر فوج د سیاسي مداخلت د تورونو موضوع سیړو. په خو په پاکستان کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې نه کیدی، خو په دې رستو کې د اپوزیشن ګوندونو د یو لسو جماعتونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم مشرانو په وار وار په خپل ویناګانو کې نیغ په نیغه ځینې فوزی جنرالانو نمونه خستي او ورسره تور لګولې چې د عمران خان حکومت راوستو کې د غوی لاس ته په انتخاباتو کې درغلې کې هم لاس لري، خو فوج په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. موجوده سیاسي صورتحال کې که وګورو اپوزیشن ګوندونو اتحاد جوړ کړی دی، بلخوا حکومت سره هم ځینې ګوندونه موجود دي، خو دا به کوم لور ته ځي او د پاکستان سیاسي منظرنامه به په راتلونکو ورځو کې څنګه وي؟ ځکه چې پی ڈی ایم په راتلونکي دسمبر میاشت پورې د جلسو چې کوم تاریخونه دی هغه ورکړی دي، دوه جلسې لمخ کې نشې بي دي. لومړی جلسه د اکتوبر پر شلمه، بخن غواړم د اکتوبر پر شپاړسمه په ګوجرانواله کې او د دې وروسته بیا په کراچۍ کې شوې و. دا موضوع وسیړو د سیاسي چارو کارپو کورش خټک صاحب برا سره ملمه دي. کورش خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم.
ډیر مننه کورش خټک صاحب. او ما سره موږ دوه ملمه د پېښور کې د مشرق ټلویزیون د روانو چارو مشر محمود جان بابر صاحب هم ملمد. محمود جان بابر صاحب تاسو هم په پروگرام کې هر کړی وای.
ډیر مهرباني ګلیا سیل تاسو دورته د السلام علیکم.
ډیر مننه. دا بس اغاز وو کو کورې صاحب تاسو نه چې څنګه ګوري په پاکستان کې د سیاسي چې کوم فضا ده دې تاسو څنګه ګوري په لومړي سر؟
دا چې ګړم چې دا اگر چې پولیټیکلی سیاسي تور چې دې په دې کې ډېر تناو دې ډېر تلخی پکې پیدا ده،
او بهیس د یو داسې کس چې په جمهوري ادارو کې او د جمهوریت په بقا او استحکام کې دلچسپي لري، نو زه دا ګڼم چې دا چې د پاکستان د سیاسي پارټیانو او اور چې کوم سیاسي بحث مباحثه ده په دې ملک کې د جمهوریت په حوالے سره، نو هغه ډېره زیاته پخ شوې ده، میچور شوې ده. او نن نه صرف اولس که تاسو وګورئ د پی ټی ایم نارې چې وي، د اولس د کوڅو نه چې کومې نارې راوتلی، نو هغه نن سبا زمونږ چې غټې پولیټیکل پارټۍ دی د هغې لیډران دي، نو هغوی هم په مختلفو مطلب په هغه ټکو کې نه هم هغه چې خبرې چې دی نن سبا هغوی کوي. نو دی زه ګڼم چې د پاکستان په فوجي اسټیبلشمنټ باندې ډېر زیات فشار چې دی دا جوړ کړی دی، او زه دا ګڼم چې په راتلونکي څو ورځې کې به دی په حوالې سره چې دی په قومي سطح باندې سیاسي پارټیانې او د حکومتونو صوبایي او وفاقي چې دی دا به په څه نتیجه باندې ورسي، ځکه چې دا قوم او فوج چې دی دا یو بل ته مخ په مخ داسې تر ډېر ساعته پورې نشو.
تاسو په خبره چې راتلونکي ورځو کې به څه نه څه نتیجې ورکړي، بابر صاحب څنګه کوریا صاحب خبره وکړله چې په پاکستان ټولنه کې اوس په خشبه د سیاسي میچورټی راغلی دا تاسو سمره دی د سر اتفاق کوي او څنګه ګوري دا اوسنی سیاسي منظرنامه
ګوري؟ په خپل لکه دا کور شټ شد خبره ډیره هدف پورې ټیک ده چې اول به خبره داسې و چې خبره به ډیره پټي پټي کې دي او ډیره ښکاره خبره به چانه کولی. پاکستان کې خصوصا سداسي خلکو ادارې به زمونږ خصوصا دي چې خبرو کې استابلیشمنت خبرو کله به عدالت خبرو، نو په هغه خلکو خبرې نه کولې، ځکه چې خلکو دا پته و چې دا خبره او په دې نتیجه باندې څه کیږي، نو هغه سره به دا و چې د خلکو د زړونو بړاس په هم نه وته چې څه بس خبرګانو هغه خبره به هم نه کیده. اوس زموږ په خیال باندې هغه ډېر په ډاګه کیږي لګیا دي، او په دې ډاګه کې دوه سره د فرق اوس راغلی دی چې اوس عام خلک هم اوري لګیا دي هغه خبرې، او هغه خبرې ځکه ښکاره کېږي لګیا دي چې د پاکستان څومره هم سیاسي قوتونه که نه، نو هغه ټول د دې نه یو لاره یا په بل متاثره شوي. تاسو وګورئ اخرنی الیکشن کې څه شوی دی چې عمران خان چې په هغه کې ګټل، نو د هغې په نتیجه کې چې کوم خلک د دې پارلیمنټ نه بار پاتې شوي دي، نو هغوی دا لڼي چې خپله خو دا الیکشن نه دی بللی، هغې باندې الیکشن بللی شوی دی. بیا پاکستان کې د عدالت کوم نظام روان دی، خصوصا په پاکستان کې د نیټ چکه سلسله روانه ده، نو هغه ښکارا بعضي وخت دا دومره ښکارا ښکار شي چې په هغه باندې اوس خلک پوهیږي او په هغه باندې اوس خلک خبرې کوي، چې نه دا خو صرف یو اړخ دا فرق کوي لګیا دي، خو د بل اړخ خلکو د هغه نه ډېر زیات غلط کارونه کړي دي، د هغوی په کرکس کې هم ککړ دي، غلا غدو کې هم دي، او سپینه اهلي هم ثابت شوي د خپل چې کوم هغه ته ورکړی شوي نه باوجود هم هغوی ته څه نه ویل کېږي.
صحیح،
نو دا خبرې د دې د دې ته کوم تکلیف نه لور شوی، لیکن دا خبره کوم په ځای څه پکې دي. خو اول په پاکستان کې یو میډیا وا، هغه میډیا په ذریعہ دا خبرې کوي، د دې باندې څنګه څه د پوره کنټرول او د سوشل میډیا راغون، په سوشل میډیا کې دا خبرې اوس موجود هم دي او هر څه د لاس ته په خپل موبایل کې هم رسیدلې، هر کلیپ هغه ته پلاس کې رسی.
نو اوس دې کې دام یو راغلی دی بابر صاحب، څنګه تاسو دا خبرو کو تاسو دې غسر تړلې چې په پاکستان کې په میډیا باندې سنسرشپ د وژنه په سوشل میډیا باندې د مریم نواز چې کوم وینا و هغه تقریبا شاوخوا ول سلکون کو شل کو پوری کسانو په سوشل میډیا باندې کتلی، تاسو دې خبرې پوه.
نو زه دا هم کنه چې کوم خلکو ته دلته بشینه به سنسر کېده، خلکو ته چې د نو هغه شینه اوس رسیدلې کو په هغه کې مبالغه هم ډېره زیاته کیږي. او زه په خپل دا ځانم چې دا د پولیسو دا د چې کوم واقع شي د رینجر کوم سنس واقع شي دا
او سنس وکي
هغه ته خبرې نو په اکیل لا ډېر او اصلا مخې ته نه راغلي، او چا چې هغه کې کوم کوم لوبه کول نو ار اخر خپل خپل کلیپ مخې ته راوستي دي، هغه خپل خپل موقف مخې ته راوستي دي، نو خلکو رای جوړه شوې ده. نو مطلب دا دی چې پر نه مخې ته نه دي راغلي حقیقت سره چې پکې خلکو جوڑے گی مخکې ورځ چې ما د بلاول بټو زرداري او کلیپ وکتو نو هغه کې ویلي وو چې الوګان په 100 روپۍ درجن دي او کلی چې کوم دي نو هغه لږ دومره روپۍ کلو دي. چې بیا وروسته کې هغه اصلي کلیپ مخې ته راو نو پته پکې ولګې چې د دې د درجن او د کلو والا الفاظ یو بل سره
صحیح
په څومره زرګونو خلکو دې سره روزګار روان دي. نو غي پاکستان ډېر متاثر کړی دی د وخت دا چې کوم تنو دي په دې کې دې هم به ډېر لیکي
صحیح بابر سپتا سو هم را سره وسی کورې سره په پاکستان کې کوم وګورو دا د جمهوریت حسن دی چې حکومت اپوزیشن څخه خبرې کوي بیا اپوزیشن چې دی هغه جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي خو پاکستان سره یو المیه داده چې کله هم داسې صورتحال جوړیږي نو یو دریم قوت بیا په منځ کې راشي. د پاکستان موږ سیاسي تاریخ کې وګورو ټول تاریخ راوالو دی یو بیا کالو کې نو زیاتره فوجي واکمنان پاتې شوي دي او هغه د سیاسي حکومتونو د جګړو د وجنې فوج راغلي دي. نو په موجوده حالاتو کې تاسو څنګه ګوري ځکه چې د شاه محمود قریشي په څو ورځو مخکې دا یو خبره کړې و ک چری کدا نظام زی نو دې سره به ټول زی نغې مطلب دا چې اپوزیشن بم زی او حکومت بم زی بل فورس ورا زی نو تاسو څنګه ګړی موجوده حالات
زدا ګړم چې څه هم کیږي هغه به د عین او دستور لاندې کیږي او کدا عین او دستور نه ماروا یا د غیره پاسا یا د غیره بهر بهر سمو شونو د غیبه چې کوم نتیجې غوړې ډېرې خطرناکې. که تاسو کوم پخوانی د غچ کوم فوجي حکومتونه راغلي دي او جمهوریت چې دی او این چې دی کله ګول کړی وو او د فوج سربراهانو چې دی هغه حکومتونه کړی نو هغه حالات ډېر زیات بدلو. څنګه چې محمود جان صاحب وي یو خو پاکستان ته به چې دی سوشل میډیا دا هغه نشي کنټرول کولی بل پاکستانی چې کوم بهر اوسېږي او هغه ډېر زیات تاسو یورپ کې اوسېږي په اروپا کې خو چې ډېر ملکونو آبادي چې دی 500 لکه یو د پاکستان څخه تقریبا او یا تیا لکه خلک چې دې ملک نه بهر اوسېږي نو کو دلته کې سوشل میډیا کنټرول هم کی هغه چې دې هلته کې یو قسمه د خپل ملک سره چې دې تړون او د هغه د جمهوریت دارو سره چې کوم اظهار دی هغه په مختلفو طریقو باندې کوي. نو زه دا ګڼم دا ممکنه نه ده چې دا چې جمهوریت یا د جمهوری ادارو چې دی هغه باندې یو ځل بیا حمله وشي او بیا د پوځي حکومت راشي. بلکې تاسو وګورئ بین الاقوامي حالات چې دي هغه داسې نه دي. که تاسو دا کوم پاکستان چې دی د ټیرر فاینانسینګ په حوالې سره او په مختلفو انټرنیشنل ادارو کې چې دی تاسو وګورئ په پاکستان باندې ډېر زیات خارجي فشار هم دی په مختلفو قوانینو سره. په کوم چې لیست دی ګری لیست دی په هغې کې باقاعده هغوی په مانیټرنګ باندې دي. بیا داسې د جمهوري او د رول آف لا چې دی د هغې انډکس د پاکستان لاړ شي هیومن رایټس چې دی د هغې خراب شي. نو یو خو زمونږ اکانومي چې دا هغه الرډي زمونږ جی ډی پی ګروت چې دی هغه ماینس کې تللی دی. بل خو چې دی فوجي عامر چې دی په دې دغه باندې کېږي په حکومت چلولو باندې هغوی الرډي نن په مولانا فضل الرحمان صاحب خبره به تاسو اورېدلی چې کوم هغه کړی ده. نو هغوی زه دا ګڼم چې د مخکې تلو په ځای باندې اوس چې دی دا سوچ په کار دی او زما په خیال سره دی هم چې واپس څنګه چې دی خپل هغه کوم آئینی او قانوني رول چې دی چې د ملک د دفاع چې کومه د آئین ورکړی دی او د دې سیاسي ادارو نو انتظامي امورو نه چې دی ځان وباسي او خپل آئینی او دستوري رول د دې ځان راغونډ کړي. نو زما په خیال سره دا په دې باندې ډېر سیریس بحث هم او په کار دی چې روان هم دی په کار دی چې اوم شي پې چې دوی به څنګه چې دی دا
سیاسی مباحثه ته بالکل یو مثبت سیاسی مباحثه ته دوام ورکړي دا د جمهوریت لپاره ډیر زیات ضروری دی.
سیاسی مثبت چې د حکومت اپوزیشن بلکې زمونږ ټول چې کوم سیاسي قیادت دی کې فوجي قیادت دی په دې کې یو ګریټر ډایالوګ چې دی هغه ضرورت دی چې د ملک چې دی دا به څنګه چلیږي په مستقبل کې او د دې کوم معاملات چې دي سیاسي او انتظامي معاملات چې دي په دې کې چې دي د فوج کردار چې دي هغه د پردې له شانه چې کوم کردار دی دا کوي دا به څنګه کم نه کم کیه ختم کړی شي.
بابر صاحب بالکل کوریش کټه ستا سو یو خبره وکړه چې د ګریټر ډایالوګ یعنی د پراخ کچ خبر وترو خبره تاسو وکړه. بابر سپتا سي څنګه ګوري چې آیا په پاکستان کې د ادارو ترمنز د ګریټر ډایالوګ یا د دې غشته روایت شته؟ ځکه چې مونږ ګورو اپوزیشن ګوندونو په دې رښتو کې د ادارو سره ملاقاتونه کړي وي، خبرې هم راووتلې.
پاکستان کې که تاسو د دهشتګردۍ واقعیت وګورئ په دې باندې مونږ ناست یو، مونږ ټول یې له کړې دي کنه. خبر کې د ای پی ایس اټیک وشو کنه، هغه باندې چې سبا کله خلک ټول راوځي شو ناست، نو هم ناست او په هغه کې نور ادارې هم ناست، په هغه کې زمونږ سیاستدانان هم ټول ناست، شریف وزیر اعظم په هغه کې عمران خان هم راغلو، ټول یو ځای ناست. ځکه چې هغه دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې بغیر له کار مخکې نه چلی، د دې لپاره به اوس یو ځای کېناستل غواړي، د دې لپاره به څه فیصله کول غواړي. هغه ټایم هغه واقعیت دومره غټه وه چې هغې ټول ملک خوځولی وو. هغه رنګ واقعیاتو نه علاوه لکه د ملک کې چې کوم یو ډېر پریشان کوم صورتحال جوړ شو چې خلک ډېر خفه وو. هغه صورتحال نن په دې دی چې نن په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو یوه ډله چې کومه ده چې هغه کومه واکمنه ډله ده، د هغې په اړه ټول شکایتونه خلک لري. او دا خبره ډېره واضحه او ډېره په ډاګه ده چې په پاکستان کې ژوند ډېر زیات مشکل شوی دی. ټول خلک په دې خبره پوهې دي چې ژوند انتهایي زیات مشکل شوی دی، او خلکو وویل چې موږ خو دې له انتظار کولو، موږ خو دې له ناسو کتم ورته چې دوی به کله به داسې څه بدلون به راولي چې یو پټې غوندې دا ژوند خو به مرۍ ته پروت دا به لږ نرم شي کنه. نو هغه نور هم سختېږي لګیا دی. بیا دې سره سره تاسو ګورئ چې هغه آستا حکومت پام نه لري، او ټولې لګیا دي چې د اپوزیشن پلان کې خلاف هم دا مقدمه جوړه کړه د اپوزیشن پلان کې لیډر. نو خلکو هم د دې خبرو دلچسپي په مزه مزه کمیږي.
نو دې کې د اپوزیشن کردار بیا بابر صاحب د پښتون اعلان راځي، د اپوزیشن کردار بیا چې
اپوزیشن اړخه تاسو کتلی و چې دلته یو محمد زبیر چې په خوانه گورنر او شریف او مریم نواز شریف نن سبا ترجمان دي، که تاسو ته یاد لګي ورځ مخکې هغه آرمی چیف ته ورغلی،
بالکل
هغه ورسره ملاقات کړی و. هغه ملاقات د ډېر زیات پولیټیسایز شو، د هغې په هڅه باندې ډېر زیات سیاسي خبرې په پاکستان کې شوې، ګنګوسه شوې چې لکه میاں نواز شریف کی بیا کړی دي او د اسټیبلشمنت نظام د پاره اسانه غواړي. خو بیا وروسته کې د هغې په اړه باندې یو بل نوې خبره مخې ته راووت. هغه خبره چې هغوی کې ویل کېدی محمد زبیر ته ویل شوی وه چې د آرمی چیف ته د اړه ورشه، نو مونږ زمونږ حکومت سره څه کار شه، نن سیاست سره څه کار شه، او وی مونږ حکومت ته هم ویلي دي چې خپلې فیصلې په پارلیمان کې کوي او په خپله یو ځای کښېني، او چې څه کوي بس هغه ملک چلوي په هغه طریقه باندې چې څنګه ملک د چلولو په آیین کښې طریقه ده په هغې وچلوي، مونږ پسې بار بار مه راځي. نو دا خبرې شوي دي او داسې پیغامات هم پسې راغلي دي چې د اپوزیشن کوم دا خبرې لري که نه چې د موجوده داسې چې انصاف حکومت ته ملاتړ دی د فوج، نو دا خبرې هم مخې ته راغلي دي چې فوج په خپله اپوزیشن ته ویلي دي چې مونږ نور حکومت ته په شا نیو ولاړ، که حکومت سیاسي ستونزه دي په خپله کښې مونږ ته دې نور نه وي، مونږ ورسره نور نه شو تللی، مونږ نور نه شو سنبالولی. نو دا هغه واضحه پیغامات دي چې د دې نه دا پته لګي چې زما په خیال باندې چې زمونږ کوم اسټبلشمنټ دی هغه هم د دې صورتحال نه پریشانه دی. خصوصا تاسو دا وګورئ د سند دا کومه واقعه چې اوس دې نه پس پریشاني نور هم زیاته شي، بېګا تاسو وګورئ نو په خپله زمونږ د پاکستان آرمی چیف چې کوم دی نو هغه بلاول بټو زرداری ته فون کړو او ورته تسلي ورکړه چې زه مکمل تحقیقات کوم، زه به دا هر څه به کوم لګیم. نو تاسو ګورئ لګیئ په دې وخت کښې په پاکستان کښې په هر ځای باندې که اپوزیشن نه حکومت نه په زمونږ چې کومې ادارې دي په هغه ټول کښې دې وخت کښې اندېښنو سرونه روچت کړي چې دا به اخر کېږي سر. ما چې څنګه تاسو د ای پی ایس خبره کړې وه که نه، نو اوس هماغه رنګې صورتحال دی چې اړې ګړې دی هر طرف ته. که انتظامي صورتحال د ملک ډېر زیات ښه وی نو مونږ به ویلې سیاسي دا ګرمه ګرمي دا اپوزیشن لګیا دی خپل ځان بچ کولو دپاره کوي، خو د حکومت انتظامي کمزورکوم ده هغه لګیا دی د ملک کښې د سیاسي ګرمه ګرمۍ نه اپوزیشن ته فایده ورکوي لګیا دی. حکومت کښې هم دومره زور نشته، حکومت کښې دومره ذهن نشته چې هغه داسې داسې کار به وکړي چې دا اولس ورپسې شاته ودرېږي، او اولس چې ورپسې شاته ودرېږي نو اپوزیشن به په خپله په شا لاړ شي. اپوزیشن سره خلک زیات ځکه ودرېدل چې حکومت کمزوری دی، حکومت هېڅ هم هغه ونه کړه چې کوم هغې ویلي وه. نو د هغه حکومت د هغه نه کولو نقصان دې وخت کښې ادارو ته هم رسېدلی دی، حکومت ته هم رسېدلی دی.
بابر صاحب تاسو دا خبره هغه ساتئ، تاسو د اندېښنو خبره وکړه. کوری صاحب تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د اتحاد به څومره مؤثر وي؟ بابر صاحب ویلي چې اوس د حکومت د ناکامه پالیسی د وجې دا ولس چې دی راپاسېدلی د اپوزیشن کې دومره خپل توان نشته چې هغوی دا دونه خلک راغون کوي. نو آیا تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د ګوندونو د یولس جماعتونو چې دی اوس رایوزي شوي دي په یو پلیټفارم باندې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نامه باندې، نو دا به څومره مؤثر وي؟
فکر کوم چې دا یولس چې کوم سیاسي ګوندونه دي چې دا په یو پلیټفارم راغون شوي، یو ځای چې دی دوه جلسې وکړي او نور لګیا دي چې دی تاسو پورې تقریبا په یو آواز باندې د حکومت او د حکومتي معاملاتو کې چې دی د فورس چې کوم مداخلت یا هغې چې ګڼي چې کوم مداخلت کېږي د هغې خلاف چې دی تقریبا په یو آواز باندې په دې دوه جلسو کې خبر وکړه. نو زه دا ګڼم دا خو یولس مختلفې پارټیانې دي د یو بل خلاف چې دی په الیکشن کې مثال خلي راتلونکي الیکشن کې مونږ د یو بل سره همداسې مقابلې ته امیدواران ودري او حکومت جوړولو لپاره به مقابله کوي. خو بذات خود د اتحاد جوړېدل چې دی دا ډېره لویه خبره ده چې دی په دې موجوده حکومت باندې دی په شاته کوم زمونږ اسټابلیشمنت خلک دي تقریبا ډېر پرشر اچولی دی او زه دا ګڼم چې په راتلونکي څه موده کې چې دی د دې به څه نه څه نتیجه چې دی په څه نه څه شکر کې خامخا روځي، ځکه چې محمودجان صاحب کوم طرف ته اشاره وکړه چې خلک تنګ دی، روزګار نشته دی، ډوډۍ چې دا ګراني ده، خلک چې په هر حوالی سره چې دی خلک چې دی تنګ شوي دي. نو دا کوم د اپوزیشن چې کوم سیاسي احتجاج دی چې دا د جلسو جلوسونو او د غټو ښارونو چې دی دا کوڅو او محلو ته راووتو، نو بیا به حکومت ته به هم ډېر پریشانی او د دې په شا چې کوم خلک ولاړ دي هغوی به هم په دې باندې سوچ کوي چې د خپلو خلکو حکومتونه جوړېږي او ورانېږي په یو نقطه باندې جوړېږي، د دې لپاره چې د خلکو خدمت وکړي، د خلکو په ژوند کې بدلون راولي، بدلاو راولي. او که هغه بدلون نه راځي نو بیا د حکومت معنا څه ده؟ حکومت کول څه دي؟ بیا خلک ټیکسونه ولې ورکړي؟ او که د خلکو ژوند لګېږي ورځ په ورځ خرابېږي، نو بیا د ریاست په غټې ادارې باندې هم چې حکومت په ځای باندې خلک سوالونه او ټکونه کولی شي چې کوم ریاست د خپلو خلکو خیال نه شي ساتلی، نو هغې بیا
متبادل لکه دې کې دا پوښتنه راپورته کېږي. بابر صاحب څنګه دا کورې صاحب خبر وکړه، متبادل بسوي
کورې صاحب چې دا کومه خبره کوي چې لګیا دي چې دا خلک کم راغون شوي دي؟
او
خلک راغون شوي دي او په دې کې دا خلاف راغون شوي دي کنه؟ او زه په خپل دا خبره وکم چې دا حکومت په خپل راغون کړی دی، حکومت په خپل دا راغون کړی دی د خپل زخو صحافین زخو د لفظ نشي مستمر خبره دي نو چې هغه کامیاب شوی نه دی چې کارونه دي وکړي، د خپل هغه کارونه اهل نه دی پاتې چې کوم کارونه دي وکړي. ولس ته دی په اسان ژوند ورکړي، ولس ولا ټیکس نن هم ورکړي، دا امانستان چې دی په خلکو ته ویل چې دا نواز شریف حکومت ته او دې چې تاسو بنیادی ضرورتونه نه پوره کوي نو تاسو مور کوي، تاسو څه نه فرمانی وکړي. هغه وخت کې چې کوم حالات تیر شي او هغه ډېر زیات خطرناک نو د دومره ډېر حالت نور رسیدلی، تاسو په خپل وګړي د ولس عام پیدا نه مسله څه ده؟ په پاکستان کې څومره سر سیمه نو د حکومت د پاره په ټاپ باندې کرپشن دی چې کرپشن ټول غټه مسله ده پاکستان ده. ولس سره چې کله سر او شو ولس ولې چې اول ماته ګرانی کنټرول کړه، نو د ګرانی حکومت نه راتلو نو د ګرانی طرف اپوزیشن دا وو. تاسو وګورئ اپوزیشن پر سیاسي نارې پرېښودي او په ګرانی باندې لاس پورې کړو، حکومت ته ویل ګرانی کنټرول کړه، دغه چې د خلکو ژوند کړه. نو زه وایم چې حکومت په خپل موقع ورکا اپوزیشن جماعتونو باندې په یو ځای باندې لاس واچولو او خلک منن په یو ځای باندې نه راپاروي، ټول په دې مجبوره کړه چې د دې خلاف ودرېږي او ولس باندې ورته د شینه ژوندې ورته ګران کړو، چې دا ټول ولس چې څومره منن د دې په جلسونو کې راځي ټول ورته حکومت ورشړلې دی، ورته ویلي چې ورشي په جلسو کې ودرېږي.
خو حکومت خو دا دعوه کوي چې په د دوی د حکومت داسې حکومت دی چې په لومړي وار په پاکستان کې داسې حکومت راغلی دی چې ادارې ورسره ولاړې دي، نو د ادارو د ودرېدو باوجود دوی ولې ونه توانېدل چې د خلکو دا مسلې او دا ستونزې او دا سیاسي اړې ګړې چې کوم جوړ شوی دی دا حد
ګوره؟ موږ خو ادارو طرف ته خبره نه کوو، موږ خو دا وایو کدي په خپل شربت کې چې او ګوره اسی
او که په دې کې دې د غنور سچې او که ارث اسی خو خلک وایي چې زما بنیادی ضرورت پوره کړه، دا شربت زما د ژوند لپاره پکار دی، خدای دې وکړي ته ارزینه ارث وروړه او هغه ارث چې زما مسله حل کړه. نو خدای دې وکړي چې دې سره د پاکستان ادارې نه د دنیا ادارې دې هم دې سره ولاړې، هم ټول کار چې کوم دی هغه راځي په سیاسي حکومت باندې. سیاسی حکومت چې ژوند ته خلکو ته په ژوند کې اسانتیا ورنښ، نو د خلکو خوله جوړېږي، د خلکو سوالونه روښکېږي او دا په پاکستان کې. نو دې لپاره دې وخت کې ټولو کې غټ کار دا دی که دا به اوس ادارې په خپله سوچ کې د پاکستان که هغوی عمران خان ته ټول خپل قوت ورکړی وي، خپل طاقت پرله کې اچولی وي او هغه تله مضبوطه کړی وي، نو په کار دی چې اوس یې کېنوي او ورته دې ووایي راځه دا خو تا ونه کړی شو، اوس به مونږ څه کوو مخکې مسلار به راوباسي ذکر وباسي چې دې وخت کې لګیا دی. تاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب دا چې نننۍ کوم بیان کتلی که نه؟
بالکل.
چې هغه وایي چې په یو ځای کې هم سیول انتظامیه چې کوم نه مضبوطه نه ده، نو دا موقع چا ورکړي؟ دا موقع ورته همدا په یو صفه باندې ناس حکومت ورکړي او د هغې ملګرو ورکړي. زما خیال دی چې دوی تر اوس په دوی ته هم ډېر زیات احساس شوی چې مونږ ټول زور چې کوم یو پارټۍ سره واچولو وایي مونږ یو طرف ته لاړو، دا ټول مونږ خپه کړل. که دا ټول نه خپه کړی او لږ چې څنګه په کومه طریقه باندې دې ګیلي وي چې دا ټول د پارلمان نه بهر وساتل، د دې دا ګیله ده چې د ټولو خلکو الیکشن نه دی بیللی، مونږ په زور باندې بهر ساتلی شو. که دا دننه ناشې دا به انګیج وي که مولانا فضل الرحمان صاحب نن عمران خان صاحب سره ورته چېرته اتحاد جوړ کړی وي او دوی په یو ځای ناستې حکومت یې کولې، نو نن به د میاں نواز شریف او د آصف علي زرداری خبرې به چا نه اورېدي. نو که چا هم دا منصوبه بندي کړې وي شنو چې منصوبه بندي شوې ده، نو دا ټول غلط کار هغه کړی ده، هغه منصوبه ناکامه شوې ده، ځای باندې راپارولې دي. او اوس تاسو د یو نوي آپشن خبره وکړه، نو نوي آپشن کې دا خبره ده په پاکستان کې څوک وایي چې صدارتي نظام به راځي، څوک وایي چې د ټکنوکریټو حکومت به راځي، څوک خبره دا ده چې دا به څنګه راځي؟ په دې په آئین او په قانون کې گنجائش څه دی؟ غلط نظر باندې پاکستان کې ډېر سخت سخت وختونه تیر کړي دي، هغه ټولو باندې د غلو نومونه ایښي دي که نه؟ نو هغوی څومره تاسو سره ولې دي؟ نو تاسو موږ ته عزت نه راکوئ، نو چې عزت به نه ورکوي
ٹھیک ده. بابر صاحب د پروګرام اخري شي بيدي لکشن د بحث هم راغونډو. کورای صاحب په موجوده حالاتو کې په کار سدي چې څنګه تاسو ویلې چې راتلونکي ورځې کې به نتیجې رامنځته شي، د هر څه تاسو څنګه ګوري د بحث یو د سیاسي چارو په توګه باندې په کار سدي په موجوده حالاتو کې چې د خلکو شتون زم حل شي او دا سیاسي نظام چې دی جمهوریت نظام دا په خپل ځای باندې پاتې شي؟
زه فکر کوم چې په کار دا ده چې حکومت چې دی یو کمیټي وټاکي او په هغه کې څنګه بابر سے خبرو کړ چې داسې خلک پکې نه چې اپوزیشن ولا تداوی چې تاسو غلې او تاسو ډاکوانی، بلکې هغه خلک چې کم چې محترم خلک چې دواړو طرف ته چې اپوزیشن هم قدر کوي او حکومتی پارٹیاں نے حکومتی ادارے چیزیں تاغیم احترام لری او دا محترم خلق کی انشداغی او کمیٹی اٹھا کی او خپل منس کی کینی او دا دغه چیزی دا کم ما چی خبر او کلا چیزی او پراخ بیس مباعثی دا گوت چیزی دلا رہا ہوا رکی چیزی دا پراخ بیس مباعثی چیزی دا دا ادارو پر منس کی دا پارٹیاں پر منس کی دا اپوزیشن اور حکومت پر منس کی چیزی دا بسنگ کی او دا پاکستان د خلکو چې دي ستونزې چې دي دا به څنګه حل کیږي؟ یو کدا چې یو بل ته چې دي خطر اعلان کړي او سدونه جنگي نو دې سره دا
څه حل به نه راوځي؟ بالکل ټول ته به نقصان رسیږي. بابر صاحب یو منټ تیرا سره تاسو څه نظر لري چې څه پکار دي په موجوده
په پیښور کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه، نو فوج او ټول سیاسي قوتونه په یو ځای کېناستل، یو نیشنل اکشن پلان یې جوړ کړ.
بالکل.
هغې لاندې بیا په پاکستان کې پاکستان چلولو، نو خلکو وچ نتیجې د هغې لږې غوندې ښه راووتې، لږ غوندې بدلون راغو. زه په خپله دا ګڼم چې اوس په دې کې یو ته غل ویل او د بل ته د غل ویل او یو ته د ښه ویل او بل ته د بد ویل، دا کار دې بند کړی شي، ټول دې په یو رنګ په یو کورسو راوستې کېنېدلی شي، او په دې کې دې ټولې ادارې هم کېني او سیاسي قوتونه دې هم کېني او د خپل کور ته واچوي او هر سړي ته دې ووایي چې بس تا په خپل خپل کار کوه،
هر سړی خپل حد کې پاتې کیږي په آئین کې زمونږ ورکړ شوی حد دی که هغه حد پورې څوک پاتې کیږي نو دا ملک به مخکې اوچلیږي که د آئین نه بهر چېرته ادارو ځي او که سیاسي جماعت ځي او که حکومت ځي بیا یو ملک هم په پاکستان کې نشي په دنیا کې نشي چلېدی نو دې لپاره زما په خیال باندې یو ناسته پکار ده یو نوی سوشل کنټریکټ پکار دی چې ټول په یو ځای باندې کېږي هر چا ته ووایي چې ستا دا کار دی سبا دا کېږي زور وطن بېخوا نه راځي خپل ځای نه به نه خوځي زما په خیال باندې بیا حالات به دې شي او که زور زیات کېږي او ضد کېږي نو بیا به همدغه رنګ روان شي څنګه روان دي
صحیح یو نوی سوشل کنټریکټ پکار دی د دې هر څه حل لپاره محمود جان بابر صاحب او قریش خټک صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله ډیر مننه ډیر زیات مننه قدرمن ودرکو هم دې سره د مشال رادیو بحث په هم دې ځای رانغاړو خپل کوربه ګلیاس اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخم شپږ بجو پورې دوام لري